دي لاته کې د اقتصادي د خپل خپل لوی وچی اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیل بیل لارې د دې لپاره سنجول دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا له یو وچی د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لوی وچی له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا له یو وچی یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا په افریقا لویو وچو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ هم چې نه د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کیږي. خو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او هم چې نن درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا له یو وجه کې چې دویم قرنی منابع ده یا هم قرنی صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو ترڅنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي، کوم چې د افریقا له یو چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه له یو چې کې یا هم په دغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې ترڅنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابوې هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې ترڅنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې ترڅنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي د پخپله د زیرا او زیمبابوې هیوادونو کې پیدا کیږي. د میسو ډېرې ښې زیرمې چې دي، هغه پخپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې ترڅنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داس ویلې سو درنو د کونکو چې افریقا له یو وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس، او سپرلس یک کلعی تولیدات دی، چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسونال مهمې سیمې نومې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویو وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویو وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا له یو چې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونی مهینه لري یا هم لرغونی تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې په افریقا له یو چې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثر توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویو وچو کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحرا ګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا له یو وچه پرمختګ ونه کړي. په مخ کې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشان په واسطه سره به سرته رسول کېدل او هم چنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اورل او راول تر سره کېدل د دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وي د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وي انسانانو ته سمې زمینې نه وي برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي د اوسپنو د کرشو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شول چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه هم چنان اقتصادي هم نه و سم د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم د نفوس شمېر هم پکې کم و هم چنان دوی نسبه کار خپلې ورځنۍ سي اړتیاوې پوره کړي نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرشو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرشې چې وي دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر اورو پر مخ باندې تللې په قرار شکل سره مخې تللې نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی چې په افریقا کې د اوسپنو د کرشو ټول اوږدوالي 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرشې چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي د کهرال که تان سره په جنوبی افریقا کې نشته وی او اوسپنه کرشه د افریقا په نور هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ و راتګ نه کېده خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې چې ورو ورو افریقا لویه وچه پرمختګ کوي سړکونه یې جوړ کړه د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرشې هم جوړې سپړلې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو ځکه کو په دې کې چې تاسو ټول پوسیو او سیږي او سم معلومات لاس تر وړو او سیږي چې افریقا لوی وچې کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده اوس هم راځو د راتلونکو برخې ته د لوست چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل زده کړو یعنی د وزې څخه د شانه واردول او بل ځای ته صادرول یعنی صادرات او واردات به د اوبو لاري څخه څنګه سرته ورسول کېدم خو جو قدر من ځکون کو افریقا لوی وچې که څه هم زیات شمیر سندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي نو موږ ویلی شو چې افریقا د سندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي یعنې طبیعي او مصنوعي چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنس لاری جوړی وی په مختلفو برخو سره ویشل سی وی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپل سویس کانال دی چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنس چې د جوړش کاری په 1350 میلادي کال کې پیل او په 1919 میلادي کال کې بشپړ شو یعنی دغه یو ازري هغه لاره د سویس کانال لاره د کوم چې پر دې باندې په 1350 میلادي کال کې کارو باندې پیل شو او ورسره د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدی په دغه لار کې درنو زده کوونکو دغه لار چې دی په خپل د بابل انمندب امنا د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ د منزبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی وزنی سویس کانال چې دی هغه مصنوعي دی خو نور ټول لاري چې دی هغه طبيعي دی یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی د افریقا په لوی وچه کې درنو ځکون کو د خندونو او سنزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی د زمکی جوړښت د نابرابرتیا دی یعنی د زمکی د کوم جوړښ کوم موقعیت چې دلري په سم موقعیت کې د ځای پر ځای نه ده نو په دې کې ژوند کول سخت دی او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی تود اقلیم لري سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکې لکه په نورو کې چې دی خپل ورځنی زیارتي نه سپر کول نه ځکه زیات شمیر کسان یې هم زیات شمیر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لوی وچه کې نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچه ډیر مهم سمندري لاره چې د پخپله د کانګو د سند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د پنځل پنځله سوه کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنې پنځله سوه کیلومتر په اوږدوالي موږ او تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ او تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکې حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هېوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، اختریو کې تاسو پوسی واوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسېږي چې افریقا له یو څه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په حقله خپل معلومات ولیکي. طریقې تاسو ټول قدر منځ د کوونکو سوالونه له خپل ځانو سره نوٹ کړي او سیږي او ځوابونه په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنه قدر منځ د کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو سمو اخیستې او سیږي او په یو سمو باندې پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرین. د لا په ما ښه وخت پرې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات په کابل کې قدر منو کولای سکون کو زبر شنه هم خاري وزره به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې ما د لسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو کولای سکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتنوي درنه سکون کو داسې مرسته سودنن مرزي لوس پنځم لوسته. نه هله د چې د تیر ورځې لوسته مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه ومتري ذکر وو سړي خو دنن مرزي د لوس په پیل پښې وو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې ځان سره نوٹ کړی. تر نو قدر منځ کون کوز مرسته تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ غوړلی ځ کون کو د پراته چاو د کټ په هیله یم. هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ولریز د کون کو البته د یادونه ور دی وی زموږ استاد نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي می سپینه پیل کیږي بیا تر پینځوس می سپې پوري. خو ولریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې زموږ استاد نن ورځې د لوست لمرنې موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چې د جیولوژي په بل بل دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي. یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت چې دي دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړي لړۍ د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکې د مخ لوړي ژوي درې جلګې دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه دغه کې د جیولوژیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډۍ، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي، چې دا ټوله دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه، دا ټوله موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبایر له دورو څخه پیل سوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې ری ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملی باد وو لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه پرا، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هیواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی، یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېری برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډېری لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم اف سویل ویدیستا د 250 متر دی، خو ډیر لوړ سوکه چې بیا د د هغه په خپل د هندوکش سوکه دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نوم ورکول سعودي، او لوړوالی په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 2415 اتیا متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه بیا د 2015 متر لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپل لومړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویم حوزه د هلمند حوزې په نامه یادیږي او دریم حوزه د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حقله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د پاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د در کات او یونیک کلا تر سیمو پوری چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درونو زده کوونکو د آمو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزي حوزې څخه تر مزار شریفي تر جنوبي پورې رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه پخپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنوز د کوونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي صحیح دی، چې دغه ارتفاع لرونکي صحیح هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځ صحیح څخه دی، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران دشتې چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې ترڅنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټوله سیمې په دې دره کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان ده نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه سوې ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمن او ګلالي زده کوونکو، کچیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکي حالات چې دي هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوي دي، چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږیدنې پیل شوې ده، چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې ترڅنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي، په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل ول، وړې سطحې، غونډۍ او دښتې او سراګانې پکښې شامل وي، چې دا ټوله طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبیر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل، او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې ترڅنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستی، چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې، چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره یې جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوي او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شی ده، یعنی جیولوجي څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړي. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسی او اوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ. Thank you.
نازنینا لیلا مستده مست نازنینا لیلا مستده Mastana zanina